یعنی دا کسری بیلانس تجارت زمنګ کې دې چې په یو دوره د ریاست جمهوریت کې دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو موقف کې ودرې کی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخ حافظي څرګندونه اوریدي. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیات شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسیدلي دي چې الوتکې به یو د بل بیلابیلو ښارونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسیدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډیرو هوایي پروازونو ته زمینه برابروي. ښاغلی حبیبي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې 13 پروازونه کیږي. نوموړي وویل چې افغان الوتکې به د مشهد او ایران هوی ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیره ته هم پروازونه وکړی شي.
طرف څخه د فلور له افهام نامه کې نو کوم وخت پروازونه ډیر څه کېدای شي. دوه طرف نور هوا شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټول افغانانو ته یاد او خاصه د اسانتیا د چی پروازونه ډیریږي او کدا ستا پر کمتونو باندې هم تاثیر ولري. دوه هیوادونه غواړي چې د بل سره نور هم همکاریاں ولري او د یو شاله علامه او چې پروازونه ډیر شو.
په همدې حال کې بعد مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات ته پروازونه وکړي شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون نمخې د دواړو هیوادونو خپلواک ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمول لپاره هم کار وکړي. د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی و، خو ویل کېږي چې د هغه وخت رئیس په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې ایجاد شوي نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کېږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ګڼي. استاد نقیب الله مشال ازادي راډیو ته وویل که دا تړونونه عملی شي د مسافرو په ټیکټونو سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټه یې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
دغه پروازو له لحاظه موږ کولی شو چې د موږ اقتصاد رشد وکړي چې موږ صادرات ولرو نور ممالکو ته او همچنان واردات ولرو. بیا هغه اړخ چې موږ او تاسو ته ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټکس ده. بل اړخ چې دا هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې مخکې یو ښار ته اوسي دوه درې نور ښارونو ته هم پراخ شوی ده. نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
پخوا له دې د افغانستان له لورې شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمېر پروازونه په یوه اونۍ کې ترسره کېدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې درېو نورو هیوادونو پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډیر او بیلابیلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوې ایجاد او په نرخونو به اغیز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه شغېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی د چرګوړو د تولید، د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې وروستیو کې د مستر بل په نوم د چرګوړو د روزنیزو فارمونو یو ګډه اتحادیه هم جوړه کړې ده او غواړي خپلې ستونزې او غوښتنې له دې لارې اړوندو ادارو سره شریکې کړي. نجیبالله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پرېښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل وویل
دوی ویشتوه ګرامه چرګوړی په مارکیټ کې درې سوه شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کال دورې دو مو دوه ویشتوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پرمرو په دا برخه کې څه ګټه وه کې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خو دوی چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا 15,000 چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو سره چې د مو په چرګو بیموري ولګیږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کوي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي، او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره تر زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطح ورسره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالی زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري درسره کړې یا د ما اداري همکاري درسره کړې دي، اوس بیا په واضح الفاظو کې وایم، فني مشورو لپاره د واکسینونو لپاره د نورو لپاره موږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال 300 د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا 150 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغسې حملې اراده نشي کمزوری کولی، بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمست چې د ازادي راډیو د 1991 کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لیندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
53 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. ښاغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډیر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم، لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
وسله والو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمستر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بے سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت د نن د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحد ایالاتونو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. د هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې مو اورېدل. په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو، خو اوس یو سندره سره هغه دمه سره اورو.
ساتھ کے دل خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام